درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په امریکا کې یوې محکمې هغه وختونه رد کړه چې پر اساس یې د افغانانو د موقتي خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پرېکړه شاوخوا یوولس زره افغانان چې په امریکا کې د موقتي خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي د هغوی ژوند اغېزمنولی شي. د ټي پي ایس یا موقتي خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغه بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې حقوق یې په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش ته د معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. دغه مرکز په یو ریپورت کې ویلي طالبانو ولایتي چارواکي په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کوي. په ریپورت کې راغلي چې وسمهال په افغانستان کې په ښځینه خبریالانو او هغه رسنیو چې د ښځو لور اداره کیږي فشارونه د پام وړ زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې دغه محدودیتونو دوام له امله ډېرې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي او یا هم له هېواده وځي. او د افغانستان د طبي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوي نجونې محصلینې د طالبانو له حکومت بیا غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوي بندیزونه ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه وو ډاکترانو تر څنګ ښځینه ډاکترانو، قابلګانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تاسو له ازادي راډیو نه زموږ غږوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باوری چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. پر دې موضوع سربیره به په یو بل ریپورټ کې تاسو د هغو نجونو محصلانو له ستونزو خبر کړو چې وایي سربیره پر دې چې په هیواد کې ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو ته شدیده اړتیا ده، لا هم پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له دې اعلان سره مهاله چې وایي خلک له خپلو بانکي اکاونټونو وس ډېرې پیسې ایستلی شي، خو عام خلک شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د دغه فرمان سره سم عمل نه کوي. په دې بام یو رپورټ واوري چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولی. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو ده. د بی پولیو ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ایستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولی دي. په یو تازه ریپورت کې دغه ادارې دا اندېښنې څرګندې کړې دي. په اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د بیوار کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیز کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلورو لسیز رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د ما نیم کور په افغانستان ده، نیم په پاکستان ده. اوس د بهر کې سره مخ ځلته نه سرفناسته، ډېر په مشکلاتو او پریشانیو کې دي. خپل بچان واړول موږ سبا خدای نه لحاظ خزګلا او زنانه را نبونه چې په دغه لحاظ باندې موږ سره وډار شو او ویتل لګنه په زرګونو خلک ونی ول د خزو سیاست سره موږ د بیزتی د لحاظ د پولیسو ډار ادا کار وکړ.
سناګل زدران چې دا هم د پیوار کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی وایي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کې ده. په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې چې د روان کال د جون تر دېرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 22% د پی او آر کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3% د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې او افغانستان ته یې د دوی ستنېدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې، مرکزي کراچۍ او قلابدله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې، توقیف، د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي، د کورنیو جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د طبي پانتونونو او انسټیټیوټونو له زده کړو راګرځول شوی انجونې ماسلانې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر زده کړو لګول شوی بندیزونه دي ختم کړي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ دا مهال د افغانستان روغتیایي سیستم له پراخو ستونزو سره مخ دی. د نارینه ډاکټرانو تر څنګ ښځینه ډاکټرانو، قابلو نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو ته هم جدي اړتیا ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو عوامي روغتیا وزارتونو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست افغانستان نه د وتلو روغتیایي کادرونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او په دولتي خصوصي روغتونونو کې خلکو ته کار وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دختر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید. بنابر نبود دکتر خانم.
کابل کې د زده کړو راګرځول شوی د وتیبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا و. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متاسفانه.
د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ یو. د قابلو نرسانو او خزینه کارکوونکو د کمښت له امله په ورځني ډول د میندو ماشومانو د مړینې د پیښو شاهدان یو. نو ځکه هغه کسان مو چې غږ اوري او له مسؤلینو مو غوښتنه دا ده چې دا وضعیت ختم او له امله یې خلکو ته رامنځته سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. هغه انسټیټیوټونه چې د انجونو پر مخ تړلي، په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده، بیرته پرانیسي.
لسته کړو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. دی هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زموږ تعلیمي حق بیر تر اخلي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ چا ونه اخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیایي ټیم متخصصینو له کمښت سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکټرانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پرت حاصل کړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو را ګرځول شوې ماسلینی خبرداري ورکوي چې دا بندیز روغتي خدماتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خوشحال خوشپږ میاشتې مخکې د دوی د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال محمد حسن غیاسي ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیا کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او ادعا یې کړې وه چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هېواد کې شته چې تراوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو راوګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه، چې بالاخره د 1203 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تېرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو تر څنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. داسې مهال چې تازه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په بهر کې میشت افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هېواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي، کوم روغتیایي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دې خپل هېواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې دې خلکو ته خدمت وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي بیا ازادي راډیو ته وویل،
ولې به داسې یو هېواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځی ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی؟ دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونه ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هېواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکترانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي و چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري او که دا شته ډکه نه شي، د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه وړاندې رپورټ اورو، خو له هغې مخکې باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو پورې په لنډو څپو اورېدلی شئ چې 19:25 او د شپې لخوا یې په منځنۍ څپه 12:09 اورېدلی شئ. خو که چیرته ستاسو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خپرونې نه اورېدل کېږي، کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ویبپاڼه تعقیب کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه تعقیبولی شئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو پسې وګرځئ، هلته تازه خبرونه او ویډیوګانې، عکسونه او نور مطالب خپرېږي. زموږ د واټسپ چینل هم تعقیبولی شئ. د واټسپ په کانالونو کې ازادي راډیو ولټوئ او د ازادي راډیو د واټسپ کانال تعقیب کړئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو د حضور د له منځه وړلو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې. دغه مرکز په یو رپورټ کې ویلي، د طالبانو ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې پرون جمعه د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بېلابېل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو له لوري اداره کېدونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي او آن ډېری دغه رسنیو ګواښونکي لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي، د ښځو له لوري اداره کېدونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خنډونه رامنځته کړل شوي او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د دغه رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسؤل په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. وی ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول ول لمایځ یو سی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي،
نگرانی ها را عمیق‌تر کرده.
نوموړي دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالان خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
افغاني خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دنده پریخي ازادي راډیو ته ویل،
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې له نارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دي.
رسانه ها خیر کم شوه.
دغه خزینه خبریالان له والې ټولنې غواړي چې دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنۍ وکړي د ښځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ اورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر معلولین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیاز نه ورکوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، د تیر کال د وروستۍ روبي او د روان کال د لومړۍ روبي حقوق په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتی فیصل خاموش د دې معلولینو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال په دې رپورت کې.
څنګه ګذشته مونږ په کمیټه میډین هیڅ معلوم نشته د نسیم او خلک نه مو تیر شد. په محبوبه
نو میگه او په کابل کې د معلول خزو لټلې ده دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې لته رشپاو میاستو راهیسې د طالبانو حکومت د معلولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بل عیاد نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی، له هغه مخکې د دوو کالو وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی، د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له 2000 افغانیو 8000 افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د 10 میاشتې په 13 په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږ کال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستلو ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی راګرځولې. د سازمان په یو تاثیر رپورټ کې د اندېښنې پر څرګندولو سره ویلي چې په پاکستان کې ډیر میشت افغان کډوال د پولیسو د زورونې او ایستلو له ویرې آن تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم شکایت کوي چې له جدي ناروغیو سره مخ دي، خو د پولیسو د نیولو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
نه چاپی دی بس نارینه منسی زنانه په کورو باندې چاپی اچي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال شپته کلن حسن خان زوم عبد الله دی چې وای خسري د پښتورګو په ناروغي اخته دی، خو له دې ویری چې پولیس یې له دغه هیوادونه باسي د خپل ناروغي د جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبد الله وای خسري چې خپل هیواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، لکه څلوېښت کلونو راهیسې له خپل کورنۍ سره دغه هیواد کې میشت او اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر دې نو خپل نه جوړ دی غریب نو بس هغه نه جوړتیا ته نو د سي سي ځان سره بس کړه بچان سخت پریشانی سره مخ کې دي، نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ورته پریشن اله نم کړی دی، نو بس زړه نازړه دی ټیم پورې ګوري سي څه مشکلات لږ اسانی راسي نو د افغانانو غذا به پریشن وکمنو اردو باندې سپینې پړې راختلې دي دانی هغه مرتبه دی او مسانې پریشن هم لري کور وتل نه سي وسم غریب کور کې پروت رزرغاړه د علم سرازا وینې ولیم خو چې کیم نه بس وا بلړې د ویانې به تخاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاست کې له دغه هیواد د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دي، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسی تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله په تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې یم او زه خپله تقریبا درې میاشتې چې مریض یم. ویزې د کموالي مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزې واخلي او یو تعداد چې ویزې م اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول بیخي زیات دی، هر چیرې چې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هیواد ته د کور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هر میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هیواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولي ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه او غړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري، چې دا افغان میرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولي ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوې لري او نه د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. دې راپور کې دغه شان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولي ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان سازمان ډبلیو ایچ او هم د جولای په نهمه په یو راپور کې افغانستان ته د ستنسویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هیواد ته ستانه سي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شودو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکلي